Radio.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته رابولم. په دې سره د ازادي رادیو پروګرامونه پیلېږي. البته مخکې مو د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونو ته غوږ نیولې و. په دغې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې شمشاد زادران تخنیکي چارې مخته وړي او اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړی دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د سیاد د میرزا ولنګ سیمې د بیا نیولو توان نه لري. دوی وایي داعش او طالب جنګیالیو په ګډه په دې سیمه کې تر 500 کسان وژلي دي. نور مهم راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی: افغان حکومت د اقتصاد، مخابراتو او فواید عامه وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. مصطفی مستور د اقتصاد وزارت لپاره نومول شوی، مخابرات وزارت ته شهزاد اریوبی او فواید عامه وزارت ته یما یاری. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیوی چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نږدې راتلونکي کې اعلانیږي. او د ایران پوځ وایي د دوی یو تن سرتیری په یوه پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه: افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامه وزارتونو ته کاندید وزیران معرفي کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان میناپال تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د اقتصاد وزارت مصطفی مستور، د مخابرات وزارت شهزاد اریوبی او د فواید عامه وزارت یما یاری د نوي سرپرستانو وزیرانو په توګه باندې معرفي شوي دي او وروسته به ولسي جرګې ته د باور د رایې لپاره ورپېژندل کیږي.
جمهوري ریاست وایي د پاتې وزارتونو لپاره به هم ډېر ژر کاندید وزیران معرفي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې د معینیت سرپرست میرمن الیس ویلس له دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت، د سولې پر پروسې او نورو مهمو موضوعګانو بحث کړی دی. د پکتیا د والی ویاندوی په جانیخیل ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو په لړ کې 101 زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. عبدالله حسرت پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي وسلوالو کې پاکستانی جنګیالي هم شامل دي.
د وسلوالو مخالفینو لخوا نه چې پاکستانی جنګیالیو هم ملتیا کوله. د زمري د میاشتې په لومړیو ورځو کې شدید بریدونه ترسره شول چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یک شنبه پورې 101 وسلوال مخالفین چې له 40 نه زیاتې پاکستانی جنګیالي دي وژل شوي دي او 123 تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان دي.
والی ویاند وایي هغه سیمې هم بیرته د افغان قواو لاسته ورغلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې ورڅخه تاکتیکي شاتګ کړی و. په جوزجان ولایت کې د پولیسو لخوا نږدې 1 تن تریا کشف او ضبط کړی شوي. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 1 تن تریاک چې قاچاق کېدل د جوزجان د پولیسو لخوا کشف او ضبط کړی سول. هغه کسان هم نیول سوي او تحقیقات ورڅخه کیږي چې دغه تریاک قاچاقول.
د جوزجان د امنیه قمندانۍ د کشف امر نعمت الله کوهزاد ازادي راډیو ته وویل د تریاکو د قاچاق په تور 3 کسان نیول شوي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته: د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یوه پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلي او اته نورې ژوبل کړي. د پوځ په یوه اعلامیه کې ویل شوي دغه پیښه پرون یک شنبه د تهران د جنوب په 10 کیلومتره کهریزه کارګوټي کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي احتمالا پیښه د سرتیری له رواني ستونزو سره ارتباط لري چې ناڅاپه یې پر خپلو همکارانو ډزې کړي دي. په یو بل خبر کې ورې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د هیواد په شمال لویدیځ کې د سخت دریزو وسلوالو لی ویډلې سره جګړه کړې. په پیښه کې دوه سخت دریزو وسلوال وژل شوي. تسنیم خبري اژانس پرون ویلي دغه نښته د ترکیې او عراق سرحد ته نږدې په غربي آذربایجان ولایت کې شوې. اژانس د پیښې د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. تسنیم خبري اژانس د سپاهي پاسداران انقلاب د پیاده قطعاتو د قمندان جنرال محمد پاکپور په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په نښته کې څلور نور وسلوال ټپیان هم دي. د ویلي ځینې پوځي وسایل نیول شوي. په دې سیمه کې د ایراني کردانو له سخت دریځو ډلو سره نښتې عامې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هغه خبری راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا 2016 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پینس په هغه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه خبره کړه ویلي د نیویارک ټایمز دغه راپور شرمونکی او توهینامیز دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاګانې بیخي غلطي دي. او راپورونه وایي د فرانسې څارنوالانو د هغې قضیې په اړه د ټروریزم ضد تحقیقات پیل کړي چې یو چاړه په لاس سړي غوښتل په زوره د ایفل برج سیمې ته ننوځي. په دې پیښه کې چې د شپې شنبې ناوخته شوې چا ته زیان نه دی رسېدلی. هغو سرچینو چې قضیه له نږدې څاري د فرانسې خبري اژانس ته پرون یکشنبه وویل مشکوک کس چې په توقیف کې دی څارنوالانو ته ویلي له داعش سخت دریځې ډلې سره په تماس کې و او غوښتل یې پر یوه سرتیري حمله وکړي. وخت په افغانستان کې و بجې او دقیقې کېدونکې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. نن دوشنبه د اسد 14مه ده. د ازادي راډیو په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایی پوز پر روان کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي.
په دغه کال کې مونږ ډېر زیات هوایی عملیات درلودل. دشمن منصوري عملیات اعلان کړی و. شنبه
سره پول چارواکی وی د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو توان نه لري. په دې سیمه کې ویل کیږي طالبانو او داعش جنګیالیو په ګډه شاوخوا 50 کسان وژلې دي. د کونړ ځینې خلک له حکومت غواړي چې د کونړ د سیند پر سر د بندونو جوړولو ته هڅې زیاتې کړي او ټاکل شوې پیسې ورته منظوري کړي.
دغه 200 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم لپاره ځانګړي کړي دي موږ ترېنه مننه کوو او هیله لرو چې زر تر زره په دغې باندې کار وشي.
د ژوند په رنګونو کې هم له یو ماډل سره غږېدلی یو.
تقریبا نه کاله کېږي چې د موډلنګ په برخه کې په افغانستان کې فعالیت لرو. غواړم چې تل ملي دودونو سره اوسم، خپل کالیو سره اوسم او نوی طرحونه ولرم، نوی ډیزاینونه ولرم.
یو ځل بیا مو هم سهار په خیر. وخت په افغانستان کې 2 بجې و ته د خېدې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. دغه وزارت یو ویاند وایي دغه ځواک هره شپه په بیلابیلو پوځي اهدافو تر سلو زیاتې الوتنې کوي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک په مرسته د دښمن زیات پلانونه شنډ شوي او د افغانستان جغرافیه له ګواښونو خوندي کړی شوې. د پوځي چارو شنونکي هم د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا ستایي خو د لا پیاوړتیا غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دفاع وزارت وایي په روان مریض کال کې د افغانستان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل د هوایي ځواک بیلابیلې پوځي الوتکې د ضروري موادو او پرسونل د انتقال د مهماتو او عیاشۍ د رسولو د پوځي قطعاتو د ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو د سوق او ادارې د مرکزونو د ځپلو د ماین جوړونې او مخدره موادو د فابریکو له منځوړلو په هدف هر شپه تر سلو زیات پروازونه کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ویل د دغو هوایی عملیاتو او فعالیتونو له کبله افغان ځواکونه توانېدلي د دشمن زیات تحرکات وځپي.
په هر عشقه کې د یو سلو نه زیات مونږ خپلې وظایف د هوایي لیار نه اجراعات کوو. په دغه کال کې مونږ ډېر نه زیات هوایي عملیات درلودل چې مونږ وکولای شو چې د دښمن ټول هغه پلانونه چې په نامه د منصوري عملیات اعلان کړی و شنډ کړه.
د افغانستان هوایي ځواک د امکاناتو د محدودیت له کبله په هوایي پوځي عملیاتو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. بلخوا د بلاک واټر په نامه د امریکا یوې خصوصي نظامی کمپنی حادثه پیل کړې په افغانستان کې په هوایي عملیاتو کې خپله ونډه پراخه کړې. د چهار شمې په ورځ ملټری ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د دې خصوصي کمپنۍ پخوانی اجرایی مشر ایریک پرنس د افغانستان حکومت ته داسې پیشنهاد وړاندې کړی چې وکولی سي له خپلو خصوصي جنگي او ترانسپورتي الوتکو او خپلو استخباراتي ظرفیتونو په استفاده په هوایي عملیاتو کې د افغان قواوو مرسته وکړي. خود ملټری ټایمز په حواله د افغانستان یو علي رتبه دفاعي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د قرارداد د دې پلان په اړه له ایریک پرنس سره له کتنې ډډه وکړه. افغان حکومت ټینګار لري چې د جنگ رهبري باید د افغان قواوو په لاس کې وي. د پوځي چارو تحلیلګران هم د افغانستان د داخلي قواوو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک فعالیتونه او عملیات موثر ګڼي. د امنیتی او پوځي مسایلو شینونکی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل
دغه اوسنی جنگ چې د سکل شروع شو ډیر شدید جنگ وو په اکثر ولایتو کې. دغه جنگ چې ما هر کله د هوایی ځواک په هغه قوت او هغه قدرت او هغه کنټرول هغه تعقیب د پلانونو هوایی عملیات شروع کړی دي د شپې او د ورځې هوایی ځواک د افغانستان لپاره په جنگ کې ډیر اشدی ضرورت چې باید د تقویه شي تجهیز شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان بیل سالوین تیره اونۍ له پژواک خبری اژانس سره په مرکه کې ویلی و په هیواد کې ټول هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا پلان طرحه او تر سره کیږي او د افغانستان هوایی ځواک د لا پیاوړتیا په حال کې دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ او ځینو نورو سیمو د بیرته نیولو توان له دوی سره نه دی. د سرپل والی ظاهر وحدت تایید کړی دی چې په میرزا اولنګ کې ګڼ شمېر ملکیان او محلي پولیس د وسلوالو طالبانو او داعش په حمله کې چې د شنبې پر ورځ شوې وژل شوي دي. د سیاد ولسوال هم دغه خبره کړې ده، ویلي دي طالب او داعش جنګیالیو دواړو سره لاس یو کړی و او په میرزا اولنګ کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته یو رپورټ. د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قمندان لاس درلود. د سیاد ولسوال شریف امینیار وایي دا حملې د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي. امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي. امینیار وایي دا حملې د طالبانو او داعش د دوو قمندانانو لخوا په ملکیانو شوي چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله، خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده. د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبان وفادار کس دی، خو په حملو کې ملکان نه دی وژلی. ویل کیږي دغه ملکان هغه وخت وژل شوی چې وسلوال طالبان او داعش جنگیالیو په ګډه د میرزا اولنګ سیمه د شنبې پورس په خپل کنټرول کې راوسته. په میرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه و. د سرپل ولایت شورا رئیس محمد نور رحمانی بیا وی 25 کسان لا هم لا درک دي. په میرزا اولنګ کې د وژل شویو ملکیانو په ډله کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاد او په خاصه توګه د میرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده. هغه له مرکزی حکومت د لازیات ملاتړ غوښتونکی شو. د وی میرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده. سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړي او بیا هم وایو چې د میرزا اولنګ کوهستاناتو سوزمقله او ځینو نورو سیمو د بیانولو توان د سرپل سیمه ایز حکومت نه لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په میرزا اولنګ کې د عامه وژنې دغه عامه وژنه غندلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنگي جنایت بللې ده. همداراز اجرایه رئیس هم ویلی دی چې په ټول توان به افغان امنیتی ځواکونه د میرزا ولنګ د برتنیولو او د دغه نه بخل کیدونکو جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. که څه هم وسلوال طالبان او داعش جنګیالي سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سخت نښتې هم سره کړي، خو د رپورټونو په اساس کله کله ځینې طالب قومندانان داعش ته اوراوښتي دي. که په رښتیا هم په میرزا ولنګ کې د افغانستان د دغو دوو سرسختو مخالفو ډلو د یو ځای کېدو خبره سمه وي، دا به د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت پوړ دی یو لویا ننګونه وی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څه ویلي، خدای چې په دې اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصره واورو. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او د دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللی دي. د ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پخوانی جنګ سالار دی او کلونه کلونه د ازبکانو مشر پاتې شوی، له خپلو دوو نورو تازه ملګرو سره چې پخوا یې سره لانجې هم وي یو ائتلاف جوړ کړی دی. عطا محمد نور او محمد محقق په دې ائتلاف کې د نورو ترڅنګ د دوستم دوه ملګري دي. واشنگتن پوست ویلي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ټینګار لري چې د نظام د سقوط په لټه کې نه دي، خو د واک د ویشلو پلوي دي او ټینګار یې دا دی چې په دوستم باندې ترتیب شوی جرمي دوسیه وتړل شي. دوستم له می میاشت راهیسه چې کله د احمد اشتی د عریضې په اساس د لوی څارنوالۍ له لورې د اشتی د جنسي ځورونې په قضیه کې ښکېلو بلل شو ترکیې ته تللی دی. د جنرال دوستم په شمول د افغانستان د نجات ائتلاف ولسمشر اشرف غني د واک په انحصار تورن کړی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې راخیستې چې په امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو او اوس ټول واک د ولسمشر غني او د هغه د ټیم په لاس کې دی. خو ولسمشر غني او د هغه ټیم بیا د ائتلاف کلک مخالفت کړی دی. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي ویلي په حکومت کې دننه اپوزیسیون منطق نه لري. ولسمشر غني هم څو ورځې مخکې د صنعتګارانو په غونډه کې د تدارکاتو کمیسیون په پروسیجر د افغانستان د نجات ائتلاف انتقادونو ته په اشاره وویل هغه خلک چیغې وهي چې ګټې بندې شوې دي. واشنگتن پوست هم د چارو ادارې د مرسیال هارون چخانسوري په حواله لیکلي چې د لومړي ځل لپاره دغو واکمنو خلکو احساس کړ چې د غلطو کارونو په خاطر به د یوې مستقلې او غیر سیاسي قضایي قوې لخوا پختل کیږي. نارت ارکنسا دموکرات گازت ورسپانی لیکلی چې ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لوی قومندان په هدف ګرځولو سره تیروتنه کوي. نارت ارکنسا ورسپانی لیکلی هغه رپورټونه چې ګواکې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو ګواښ کړی او د افغانستان په اړه د پالیسۍ اعلان ځنډیږي افغانان اندېښمن کړي دي. ورسپانه زیاتوي جنرال نیکلسن له 1400 راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومنداني په غاړه لري او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې خورا زیات احترام ورته کیږي. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان پوځي او ملکی چارواکو سره اړیکې ښې کړي چې مخالفین ورځ تر بلې خپلو ممکنه حملو ته زور ورکړی دی. نارت ارکنسا ډیموکرات ګازیټ وایي د ډونالډ ترامپ دغه اعتراض چې نیکلسن ولې د افغانستان 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې افغان سیاستوال غافلګیره کړي او وایي کابل د خپلو مخالفینو په وړاندې د واشنگتن تلپاتې ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چې د ولسمشر کرزي نږدې همکارو ویلي د امریکا د ستراتیژۍ نشتوالی زموږ تر ټولو لوی اندېښنه ده. هغه ویلي موږ له یوې سیاسي ناکرارۍ او امنیتي کړکېچ سره مخ یو. عمر داودزي نارت ارکنسا ډیموکرات ګازیټ ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان پوځ او ټولنیز بنسټونه د ګاونډیانو د مداخلې په خاطر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی داودزي دا هم ویلي چې امریکا د امتحان په حال کې ده او که وضعیت نور هم خراب شي خپل اعتبار به له لاسه ورکړي. مننه چې ازادي رادیو ته غوښتا سو. کول شي زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم واوره. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ، زموږ پښتو فیسبوک دی. د کونړ والی وایي د کونړ سیند باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی او په نږدې راتلونکي کې به د سروې او ورپسې عملي چارې پیل شي. والی وایي ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپلې د بند رغولو لپاره 100 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي او د نورو هیوادونو مرستو ته صبر نه کوي. د کونړ اوسیدونکو هم له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دغه چارې پیل کړي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد صنعتي شي. څو ځله سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملي چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډېر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
دیدار مشکلاتو سره سره د توافقنامه امضا شوی ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې بې قیده شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکمیلي په طول د شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کړي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولی بلکې د یادو بندونو دپاره یې په سملاسي ډول 100 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د کونړ اوسیدونکي وایي اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملي کارونه پیل کړي.
نوم مې سپیلا دی. کرزي صاحب په وخت کې هغې ډېر ځلې زمونږ سره وعدې کړي دي دلته ولایت ته راغلی او د والي صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي خو تر اوسه پورې یوه وعده هم عملي شوې نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمونږ سره وعدې کړي دي زمونږ د چارواکو سره یې کتلي دي او ویلي دي چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي دغه 100 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم دپاره ځانګړي کړي دي موږ ترېنه مننه کوو او هیله لرو چې زر تر زره په دغې کاروشي.
ازادي راډیو د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکې کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځایه سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پرې د بندونو جوړېدو سره 500 میګاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکه لرې شو خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نه کړې. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري نو هیله مند دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پوره ګټه پورته کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی په پام کې لري د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په امریکا کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات 2000 کال کې کیږي. ښاغلی پنس په هغه علمه کې چې پرون یې خپره کړي ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه مقاله خپله ده د ده کورنۍ او ډلې ته له سپکاوي ډکه ده. د نړیوالو اژانسونو پر اساس صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال لخوا د یوې خبري مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پنس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکز کړي چې وګوري په 2000 میلادي کال کې بیا د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټون کوي. نیویارک ټایمز رسپانې د یکشمې په ورځ په خپله مقاله کې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خپره کړي او دا یې یو پټ کمپاین بللی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د مایک پنس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو جلبولو یادونه سوې او لیکلي دي. د پنس سلاکارانو چې نمونه نه ده اخیستل سوي ویلي چې ښاغلی پنس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورځپاڼې په مقاله کې ویل سوي چې مایک پنس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د سترې امریکا په نوم یوه کمیټه جوړه کړې چې له مرستندویو اشخاصو د 500 ډالرو په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تیر میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال یو میلیون ډالر ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلي وه او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ترامپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې اشاره نه دی ورکړي چې آیا غواړي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي کنه. خو د د ولسمشری دورې لومړۍ شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، حقوقي دعوا او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کانوی هم د نیویارک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل ښاغلی پینس د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه، بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویارک ټایمز رسپانې ویاندی دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. افغان حکومت ځینو وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد آریوبی او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری نوي کاندید وزیران معرفي شوي چې ډیر ژر به د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوي ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د پکتیا د والی ویاند وی په جانخیل ولسوالۍ کې د تیرو دو اونیو په لړ کې تر یو سلو اویا زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي چې پکې پاکستانیان هم شامل دي. په جوزجان ولایت کې د پولیسو لخوا نږدې یو ټن تریا کشف او ضبط کړای شوي. د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیري وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. دغه پیښه پرون د تهران پلس کیلومتری کهریزک خارګوټي کې شوې ده. د راپورونو په اساس د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سختدریزو وسلوالو له یوې ډلې سره جګړه هم کړې چې پکې دوه سختدریزي وژلي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هغه خبري راپور رد کړ چې ګواکې د امریکا د زورشلم کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. اوس هم
د ژوند رنگونه
تاسو نه یو معرفي ولرو؟
زما نوم مجمل خیده، تقریبا نکاله کیږي چې د موډلینګ په برخه کې په افغانستان کې فعالیت لرو.
که در ته وایي څنګه د موډلینګ برخې ته راغلی، څنګه زبه شوه، له ماشومتوبه مو د رشتې سره مینه وکړه، د فتن راغلی؟
تقریبا نکاله کیږي چې د مسلک ته راغلی، یعنی په دې زیاد خوشحاله وم او زیاد دا مې خوښېده چې خوش لباسه اوسم په بازار کې، خوشتي په اوسمه. بیا څوکه څوکه راغلم خیاطي ته، غوښتل مې چې زه په خپله خیاط شوم او ځان لپاره کالي وګنډم. بیا دغسې څوکه څوکه دوستان هم تقاضا را چوکو چې مشته هم کالي آماده کړه. بیا نور هېوادو کې مو لیدل چې فیشن ټي وي برګ جوړیږي، یعنی موډلنګ هر هېواد ځان لپاره موډل لري. بیا ما هم غوښتل مشورې مو کو کورنۍ سره، دوستانو سره، اطلاعات فرهنګ سره او نورو چارواکو سره چې زه هم غواړم چې په رسمي توګه دا مسلک په افغانستان کې شروع کړم.
او دا د کالیو په اړه راته وایي کنه، دا کالی چې تاسو ډیزاین کوئ دا پخوانی دود دستور دی چې یعنی مخکې وو، تاسو اوس بیا را ژوندۍ کوئ که تاسو نوې طرحې وړاندې کوئ؟
نوې طرحې هم لرو او د نوې طرحو په څنګ کې یعنی پخوانی ډیزاینونه چې ډېر قدامت لري په افغانستان کې د پخوا وختونو نه، یعنی د تاسو ویل چې د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه یا د سلطان غیاث الدین غوري، سلطان محمود غزنوي د وختونه موږ ډیزاینونه لرو، په باندې تحقیقات کوو، ولایتو ته سفرونه لرو، دانشمندانو سره یا لیکوالانو سره لنجینه، یعنی مرکې لرو، غوي سره ګورو چې یعنی د غزنی ولایت یا د پکتیا ولایت یا د بامیان ولایت د اصل کالی اصلی دود پخوات شو بیا بیمانی کار کو تحقیقات کو بیا بیتا اماغا فرهنگ رجوانده کو
دیر خواه زا چی کورم نام خودت تاسو دیر رنگینا کالی خیسته کالی مغسته او دسته او دوکان گی ناسته سی چی دیر رنگینا دا رنگ رنگ کالی دی پکی چی واقعا سره و تراشی زره نکی گی چی دلار شی نو تاسو چی پکی دائم ناسته استه چی ساس لری چی مد خوشحاله ساس کوی چی خپل وطن خیسته جامی مودی او تاسو ترها کوی او گنده
باور که از مشکور ایما دا دفتر نه 15 دقیقه پارک نکی خو از رمینه کی چلا دی ارشیف نه بهار ولرسم غواړم چې تل ملي جدون سره وسم خپل کالی سره وسم او نوې طرحونه ولرم نوې ډیزاینونه ولرم یعنی غواړم چې څلور ساته دی همدې کالی په منځ کې خو وکماته
مننه چې لمړنۍ سارانی خبري مجله مو اوریده.